آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
بشری حقونو کمیسون وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د ماشومانو خلاف د خشونت 400 پیښې ثبت شوې دي. ولسمشر غنی وایي چې د ملي پروژو کنټرول باید پیاوړی سي، او د امنیت په شورا کې امریکا د فلسطیني دولت د جوړولو پریکړه لیک ویټو کړ. قدر منوریدونکو السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په حقله مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې روشان نورزی سي به تاسو ته واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیره تو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو خلاف د خشونت 400 پیښې ثبت کړي دي. په دغو پیښو کې شپاړس د ماشومانو خلاف د جنسي تیریو پیښې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار امریکا غږ ته وویل چې د ماشومانو خلاف د خشونت په پیښو کې فزیکي خشونت، په کم عمر کې ودونه، جنسي تیری او لفظي او رواني ځورول شامل دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې کمیسیون دغه سي قضیه څېړي او هڅه کوي چې د پیښو عاملین ونیول سي او قانوني چلند ورسره وسي. د جوجان د ولایت د درزا پولیسوالي کې 200 وسلواله دولت سره ځای سیوی دي. په جوجان کې د سولې د عالی شورا مشر محمد اکرم وویل چې دغه 200 کسانو مشري مفتي نعمت الله کوله. په مراسم کې چې په همدې مقصد جوړ سی وو، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وویل چې په شمالي ولایتونو کې به سوله او ثبات راولي. د غزنی په ولایت کې چارواکي وایي چې د مقر د ولسوالۍ د پاڅون کوونکو مشر فیض الله او داغه درې ملګری د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل سوي دي. د غزنی د والی مرسیال محمد علي احمدي وویل چې د پاتون کوونکو د قومندان پرون سهار د مقر په ولسوالۍ کې د خپلو ساتونکو سره په موټر کې تیرېدی چې موټر یې په مین ور برابر سو. په پیښه کې دوه نور کسان ژوبل سوي دي. د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې د سید آباد په ولسوالۍ کې دوه عسکر هغه وخت ژوبل سول چې یو ځانمرګ برید کوونکي د دوی د پوسی سر نږدې د چاودیدونکو موادو نه خپل ډک موټر والوزاوه. د میدان وردګو د رسنیو مرکز په بیان کې ویلي دي چې پرون د سید آباد ولسوالۍ کې یو ځانمرګ برید کوونکي چې په موټر کې سپور و غوښتل چې د ملي اردو پر عسکرو حمله وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې یې برید کړی دی. وسلوال طالبان بیا ادا کوي چې په برید کې ګڼ شمېر د ملي اردو عسکر وژلي دي. ولسمشر غنی وایي چې د ملي پروژو کنټرول او مدیریت باید پیاوړی سي. ولسمشر غنی چې پرون د فایدامي وزارت ته تللی و وویل چې پر پروژو کنټرول کمزور دی او باید چې د پروژو د پرمختګونو په اړه د ته هر اونۍ رپورټ ورکړل سي. ولسمشر وویل
دوم کنټرول پروژه نهایت زید.
د پروژو کنټرول ډیر ضعیف دی، رپورټونه مقطعي دي. رپورټونه هغه وخت ورکول کیږي چې بحران وي. د دې نه وروسته باید ماته هر اونۍ رپورټ راوستل سي، چې وروسته بیا د میاشتنۍ رپورټ هم باید ماته راکړل سي. ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې د لوی لارو په جوړولو په میلیاردونو ډالر مصرف سوي دي، خو حفظ و مراقبت ته بیا پام نه دی سوی. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې دغو ستونزو ته به رسیدګي کوي او د فواید عامې وزارت چې ولسمشر ورته یو کلیدي وزارت وویل به پیاوړی کوي. په ایران کې د افغان مهاجرو سره د بد چلند په خلاف په کابل کې پرون مظاهره وسوه. په مظاهره کې په لسګونو کسانو برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو د کابل د صدارت د څلور لارې څخه مظاهره پیل کړه او د ایران د سفارت مخې ته راټول سول. مظاهره کوونکو په ایران کې د افغانانو پر ضد د تبعیض خلاف شعارونه ورکول. د مظاهرې په پای کې یو پریکړلیک هم صادر سو چې پکښې د ایران د حکومت نه غوښتنه سوې ده چې هو کسانو ته د قانوني جزا ورکړي چې د افغان مهاجرینو سره بد چلند کوي. په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان اوسیږي. د رپورټونو په اساس د دغو افغانانو د ژوند وضعیت شنه دی او د مشکلاتو سره مخامخ دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په پاکستان کې پولیس هغه کس نیولی دی چې ورباندې تور دی چې د هند د ممبئی د ښار د 2008 کال په تروریستي پیژې کې لاس درلود. په 2008 کال کې د ممبئی په ښار کې تروریستي برید 1,000 کسان ووژل. دا کس چې ذاکر الرحمن لکوي نومیږي، څو ورځې وړاندې د کافي شواهدو د موجودیت له امله په ضمانت خوشې سوی و، خو پرون پولیس وویل چې هغه د یو بلې قضیې په تړاو بیرته نیولی دی. پولیسو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د ذاکر الرحمن مدافع وکیل رضوان عباسي وویل چې د خپل موکل د نیول په خلاف د استیناف محکمې ته عرض وکړي. لکه څنګه چې تمه کېدله، امریکا د امنیت په شورا کې د فلسطیني دولت د جوړېدو په اړه د پریکړې لیک مسوده ویټو کړه. د امنیت د شورا د پریکړې لیک په مسوده کې غوښتنه شوه چې اسرائیل د اشغالي سیمو نه ووځي. د مسودې د تصویب لپاره نور رای ته ضرورت و، خو د سه شنبه په ورځ دغه نه رای هم پوره نه سوې. خو د امریکا لخوا د مخالف رای ورکول دا معنا لري چې که چیرې نه رای هم پوره سي وای نو مسوده به نه وای تصویب سوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل چې د فلسطینیانو لخوا ترتیب سوې مسوده یو اړخیزه وه او د دوو هیوادونو د جوړېدو د پلان لپاره یې رغنده رول نه درلود. هغې وویل چې سوله دا معنا ورکوي چې سازش باید وسي او سختي پریکړې باید دواړو خواوو وکړي. که چیرې دغه مسوده تصویب سوې وای نو په اساس به اسرائیلو تر 2018 کال وخت درلودی چې د لویدیځې غاړې نه خپل عسکر وباسي او ختیځ بیت المقدس به د فلسطین د نوي دولت مرکز ټاکل سوی وای. د مسودې په اساس اسرائیلو او فلسطینیانو ته یو کال وخت ورکول سوی و چې د سولې موافقې ته سره ورسیږي. د اندونیزیا ولسمشر وایي چې پوځي بیړۍ د جاوا د سمندرګي هغه سیمې ته روانې سوي دي چې پکښې د لادرک سوي الوتکې ټوټې موندل سوي دي. ولسمشر جوکو ودود وویل چې پوځیان به په سیمه کې نن د مړو د موندلو لپاره پراخ عملیات وکړي. پرون په سیمه کې ژغورونکو ډلو د یو شمیر کسانو مړي او د الوتکې ټوټې پیدا کړې چې ګمان کېږي د ایریشیا د هوایي شرکت د ورکې سوي الوتکې مسافر او ټوټې وي. د اندونیزیا د بیړنیو حالاتو د ادارې مشر خبریالان ته وویل چې هغه باور لري چې موندل سوي جسدونه او ټوټې د ایریشیا د الوتکې دي. د ایریشیا د الوتکې د 122 مسافرونه یو هم ژوندی نه دی موندل سوی. د سومالی حکومت وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د الشباب د ډلې د استخباراتو مشر وژل سوی دی. برید د دوشنبه په ورځ د ساکو ښار ته نږدې وسو. په هغه بیان کې چې پرون د سومالی د ملي امنیت او استخباراتو د ادارې لخوا خپور سوی دی، ویل سوی دی چې په برید کې عبدالشکور تحلیل او دوه نور ملګري وژل سوی دي. د امریکا د دفاع وزارت یې ویان تایید کړی ده چې د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف عبدالشکور تحلیل و، خو ویان دا ونه ویله چې په برید کې عبدالشکور تحلیل وژل سوی دی او که څنګه. په سومالی کې د القاعدې سره تړلې د شباب ډله د تشدد نه کار اخلي او غواړي چې د سومالی حکومت راوپرځوي او پر ځای د خپل تعبیر سره سم شریعت نافذ کړي. د ګامبیا په مرکز بانجول کې د ولسمشری معنی ته نږدې ډزو داسې اندېښنې پیدا کړي دي چې د افریقا د وچې په دغه هیواد کې خو به د کودتا هڅه نه وي سوې. د ګامبیا ولسمشر یحیی جامی سمدستي د هیواد نه بهر دی. د بانجول د ښار اوسیدونکو او په دغه ښار کې ډیپلوماتانو وویل چې وسلوالو برید کوونکو پرون سهار ډزې پیل کړې، خو پرون غرمې مهال ته بیا کراري وه. لومړني رپورټونه وایي چې په نښتو کې هغه عسکر دخیل و چې د ولسمشر د محافظینو سره یې تړاو درلودی. د فرانسې خبري اژانس د پوځ د یو افسر له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي چې په جګړې کې درې مشکوکه کسان وژل سوي دي. او دا وروستی خبر، د روسیې خبري اژانسونه وایي چې ولسمشر پوتین د روسیې له پارلمان نه غوښتنه کړې ده چې هغه حق یې د دننه بیرته واخلي چې ورته په اوکراین کې د روسیې قواوو د اسولو لپاره ورکړی و. رپورټونه وایي چې ولسمشر دا غوښتنه د روسیې د پارلمان د مشرانو له جرګې نه کړې ده. د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه نه یې وغوښتله چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو د پلان ملاتړ وکړي. د پوروشینکو پلان له هغه ورباندې پیلېږي چې د جمعې په ورځ د اوکراین حکومت اعلان کړ. سپین مانی ویل چې اوباما پوتین ته د دې لپاره ټلیفون کړی و چې هغه د روسیې په طرفدار ویغان باندې فشار واچوي چې اوربند مراد کړي او روسیه اوکراین ته د وسلو انتقال بند کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس په مکریز مرت خبرونه رپورت ده. د اندونزیا د نجات عملی د هغې الوتکې د راغورځولو ځای ته نږدې د څلوېښتو تنو مړي پیدا کړل چې د یکشنبې په ورځ د یوه طوفان په وخت کې غورځېدلې وه. د بینکاک څخه د امریکا ژغ خبریال ران کوبیر په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د پښتو خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
Kami sudah baru di loket atau misalnya di lebih banyak unit yang segera menyisir wilayah.
Do Indonesia dewi musafir run ki alwata ke tote parche da haga zaina 10 kilometer lari da Jawa pasin ki paida shwi chi porusti zal paradar ki lidal shwa. د انډونیزیا د دغه مسافرونکو الوتکې د ټوټو او پارچو د پیدا کول نو ورستو د سورابایا په هوایي میدان کې د مسافرو د پاره د انتظار په کوټه کې یو ځل د هغو خلکو چغې او نارې پورته شوې چې په دې انتظار هلته ناست وو چې د خپلو عزیزانو په باب با چې په دغه الوتکې کې مسافرت کوو یو څه واوري. دغه مسافرونکو الوتکه د یکشنبې په ورځ د سورابایا د هوایي میدان نه په خپل عادي پرواز سنگاپور ته چې 2 ساعته مزل دی روانه وه چې په یو سخت طوفان کې راګیره شوه او راوغورځېدله. د دغه مسافرونکو الوتکې پیلوټ د یکشنبې په ورځ د راغورځېدلو نه مخکې د هوایي کنټرول د ټرافیک نه د 1800 متر اضافي لوړ پرواز اجازه د دې لپاره غوښتي وه چې د یو سخت طوفان نه ځان وژغوري. راپورټونه وایي چې په دغه اجازه کې تاخیر په دې لاته راغې چې په دغه وخت کې نور الوتکې هم په فضا کې ګرځېدلې، مګر د دغه تماس نه تقریبا یو دقه وروسته د دغه الوتکې سره نور تماس ټینګ نشو. د ایر ایشیا هوایي شرکت په سیمه کې ډیر کامیاب شرکت دی او همي ټیکټونه ډیر ارزانه دي. دغه شرکت په مجموعي ډول 100 الوتکې لري او په ډیر لږ وخت کې ډیره زیاته وده هم کړې ده. په دغه سیمه کې ټولې تقریبا 1600 الوتکې د یو ځای نه بل ځای ته مسافر انتقالوي. د جنوب ختیځ آسیا په سیمه کې په 2016 کال کې د الوتکو د راغورځېدلو درې پیښې شوې دي. د دغه پیښې نه علاوه د مارچ په میاشت کې د مالیزیا یو الوتکه هغه وخت رو کشوه چې د کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه، او د مالیزیا یو بل مسافرونکو الوتکه هم د اوکراین په ختیځ کې راغورځېدلې. د دغه وروستۍ مسافرونکو الوتکې د پیدا کولو لپاره د 150 بیړیو او د 500 الوتکو عملی هڅې پیل کړې وې. نن به د دغه الوتکې د مسافرو خپل خپلوان د سورابایا د هوایي میدان نه د بیلتنګ ټاپو ته د دې لپاره لاړ شي چې هلته په رسمي ډول د خپلو عزیزانو شناخت وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورته. په ننګرهار ولایت کې یو ځوان د ناوې او زوم لپاره موټر جوړ کړی دی. دغه موټر په شپږ میاشت کې جوړ شوی او هغه موټر ته ورته دی چې په پاریس کې د موټر جوړونکي یوې کمپنۍ جوړ کړی دی. په دې باره کې تاسو پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورت.
که څه هم په افغانستان کې ګڼ ځوانان د اقتصادي او نورو ستونزو له کبله په کلونو کلونو د خپلې ناوې د لیدو انتظار کوي، خو په ختیځ ولایت ننګرهار کې بیا یو ځوان د ناوې او زوم لپاره ځانګړی موټر جوړ کړی. دغه موټر له نورو سره په پوره توپیر تیار شوی دی. طارق صابه چې دغه ځانګړی موټر یې جوړ کړی وایي چې په جرمني هیواد کې له یو دوست سره ورته موټر لیدلی و. په موټر کې د ناوې او زوم لپاره دوه سینګار شوي ځانګړي څوکۍ، مخامخ ټلویزیون، چاپیره روښانه ګروپونه او نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د دغه موټر ظاهري بڼه له نورو سره توپیر لري او په لیدو یې د هر چا زړه ته د یوه زلمي واده ور په زړه کوي. طارق ساپی وی پشپگو میاشتو کی دغه موټر تیار کړی دی.
تعداد چې لگاول د اوسپنه نه قاتېدل خو ډېر په سختي په ګرم کونو په ګیس او په دې شیانو د څو ګولۍګانې ورته ورکړو دا شیم جوړه کړو باډي چې کله ولګول تعداد هم شروع کړو نتیجه یعنی درست معلومېدل بیا موږ هم ورته وویل چې زه انشاءالله چې خرابېږي نه.
نوموړی وایي دا موټر یې د دې لپاره جوړ کړی چې په ډېرو کمو پیسو پکې هر زلمی خپله ناوې تر کوره ورسوي. هغه وایي د دوی په سیمه کې د ډېرو لپاره د دغسې موټر جوړونه حیرانوونکې ده.
بېدرکه دا د پښتونستان واټ کې ولاړو رنګمالان او برقي سامان چې خرڅوي څه عام خلک او څوک خریداري کول ټول موټر نه راته وو، یعنی موټر نه ښکاره کېدل، عوام ښکاره کېدل. کله چې نژدې راتلې بیا موټر پکې ښکاره کېدل. دومره خلکو څوک عکسونه اخیستل، څوک ویډیو عکاسي کول، نور طبعا خامخا خلک ته نه وایي یار عکسونه ورسره اخلي.
د دغه موټر برنۍ برخه لکه د پخوانۍ زمانې ډولۍ ته ورته جوړه شوې ده. توریاله همت چې په ننګرهار کې اوسي د خپل ورور ناوې په همدغه ځانګړي شوي موټر کې وړې ده.
کلم وراتلو بیرته راتللو نو هغه وخت کې دا لومړی ځل څو ورځې کېدلې چې ښار ته راوتې وو دا موټر. نو بیا به هر ځای ځای کسان ولاړو دي، موټر عکس به اخیسته، د دې موټر ویډیو به کوله.
د دغه موټر جوړونه د ډیرو لپاره نوې خبره ده. خاوند دی وای هر څوک به وشي کولای چې خپل ناوې د ډیرو کمو پیسو په بدل تر خپل کاله ورسوي.
یو کس دی هغه دی وسنه لري چې په یو او لوکس موټر کې دوه خپل ناوې کور ته راولي، نو کولای شي چې دغه موټر څخه استفاده وکړي. شاید دا په ډیره کم انده پیسو باندې ګلپوش کې خپل ناوې پکې کور ته راورسوي.
خو یو شمیر نور بیا دغه شان موټرو جوړونه د پخوانی زمانې د ډولۍ او نورو رواجونو لمنځوړون کې ګڼي. وای وای کنوري جوړی شي خا کنن نور ولایتونو ته به دغه موټر وړل یو رواج وګرځي چې دغه کار بیا د هر چا د وسینه دی پوره. دې تورته موټر په پاریس هیواد کې د موټر جوړونی وی کمپنۍ په خوا جوړ کړي و خو تر اوسه لا د نړۍ بازارونو ته دغه سي ځانګړی موټر نه دی وړاندې شوی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څولن خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو خلاف د خشونت 400 پیښې ثبت کړي دي. د جوزجان د ولایت د درزاب په ولسوالۍ کې 200 وسلوال له دولت سره یو ځای سول. په جوزجان کې د سولې د عالي شورا مشر محمد اکرم وویل د دغو 200 کسانو مشري مفتي نعمت الله کوله. د غزنی په ولایت کې چارواکي وایي چې د مقر د ولسوالۍ پاتون کوونکو مشر فیض الله فیضان او د هغه درې ملګري د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د احمد مرده خبرونه بل رپورت. د 2014 کال په لومړیو کې په عراق او سوریه کې د یو ځواک په توګه د اسلامي دولت د ډلې رامنځته کېدل په سیمه کې حالات بدل کړل. د دې ډلې ظالمانه او بې رحمه کړنې لکه اعدامونه او خلک غلامۍ ته مجبورول نړیواله ټولنه سخت وبیروله او د دې لامل سوه چې لویدیځ ځواکونه هم دې شخړې ته راکش کړي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجویل په روان کال کې خونړیو پیښو ته یوه کتنه کړې چې زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډله چې د ISL یا ISS په نوم هم یادیږي په عراق کې د القاعده سنی وسلوالې ډلې څخه رامنځته شوه. په 2014 کال کې د دې ډلې د قدرت چټک زیاتوالی نړیواله ټولنه ولړزوله.
دا ډېره واضحه ده چې په عراق کې د 2014 کال په پای کې ستونزې مخ په زیاتېدو وې، خو ټول د سوریې جنگ ته متوجه وو. کله چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې رامنځته شوه نو لوبه یې په مکمله توګه بدله کړه.
د جنوري میاشتې په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې د عراق فلوجه ښار ونیوه.
دا کار باید هغه وخت موږ ته د خطر زنګ وای. موږ په دې ستونزه کې ناغېړي وکړه او ډېر ناوخته لوبې ته ورداخل شولو.
په جون کې د ډلې د عراق دوهم لوی ښار موسل هم ونیو. عراقي ځواکونه له ښار څخه وتښتېدل او د اسلامي دولت ډلې د هغوی وسلې او په تخميني ډول $400 میلیونه ترلاسه کړل او د ډلې ځانته د اسلامي دولت نوم ورکړ او جنگیالیو یې د شمالي سوریې او عراق پراخې سیمې ونیولې.
هغوی هغه سیمې چې د اسد رژیم نیولې وې بیرته ترېنه ونیولې او د سیمې خلکو ته یې ورکړې او هغوی ته اجازه ورکړه چې خپل کاروبار پیل کړي او د هغوی په کورنیو کې ودونه وکړل، یعنی هغوی خپل دریز په سیمه کې لا پیاوړی کړ.
د دې کار په بدل کې د عراق شیعه مذهبه صدر اعظم نوري المالکی د سنی اقلیت پر وړاندې په تبعیض تورن شو او ښاغلي مالکی په اگست میاشت کې د نړیوالو فشارونو په وجه استعفا ورکړه. د عراق په شمال کې د اسلامي دولت د جنگیالیو په پراختیا سره د ایزیدیانو اقلیت د سنجار په غرونو کې محاصره شو. په سلګونه تنه یې ووژل شول او په زرګونه نور یې ونیول شول او غلامۍ ته یې مجبور کړل. د دې کار پر وړاندې کوردی پېشمرګه ځواکونو جنگ پیل کړ. متحده ایالاتونو هم د حواله لارې لومړی په عراق او وروسته په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې بریدونه پیل کړل او د اسلامي دولت ډلې د دې کار په جواب د څو تنو برمته کړیو لویدیځوالو سرونه غوڅ کړل. هغوی دغه اعمال ټولو ته وښودل.
د اسلامي دولت ډلې په خپلو ناوړه اعمالو نړیواله ټولنه سره یو موټی کړه. په دې ملګرتیا کې داسې هیوادونه هم شامل شول چې په خپل منځ کې اکثرا اړیکې ډېرې ترنګلې وې، لکه ایران او امریکا او د خلیج عربي هیوادونه چې په خوا هیڅکله هم په مؤثره توګه د بنسټ پالو پر وړاندې په مبارزه کې برخه نه واخیستې.
په عین حال کې د بشار الاسد حکومتي ځواکونو د مخالفینو د سیمو بمبارولو ته ادامه ورکړه او د سوریې آزاد ځواکونه د حکومت او اسلامي دولت پر وړاندې جنګیږي او له غربي نړۍ څخه یې د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
فکر کوم راتلونکی کال به تاسې د امریکایانو لخوا لا زیاتې ژمنې وګورئ، ځکه هغوی به دا درک کړي چې د عراق او سوریې د سقوط د مخنیوي لپاره لا زیاتو هڅو او کارونو ته اړتیا شته ده.
په داسې حال کې چې د اسلامي دولت لخوا ګواښونه ورځ په ورځ زیاتېږي، د کارپوهانو په باور د نړۍ مشران به له داسې زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شي چې د ترهګرو ډلې پر وړاندې نه یوازې د حواله لارې بلکې د عراق او سوریې په دښتونو کې هم باید ورسره مبارزه وکړي. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تر اوسه پرې چې د هر افریقایي ملک د دولت کوم مشر د وفاداری لوړه کړې ده، تل یې په دې تاکید کړی و چې د هیواد د اساسي قانون په مطابق به حکومت کوي او له اساسي قانون څخه به دفاع کوي، خو په عملي ډول یې ډیرو کمو په وعدو عمل کړی دی. کله چې یو ځلې قدرت ونیسي بیا یې په اسانۍ نه خوشې کوي او په وچ زور له قدرت څخه غورځول کیږي. د جنوبي افریقا له پایتخت جانسبرګ څخه به د امریکا ژغ د خبریالي انیتا پاول د رپورت مهم ټکی سید سلیمان شاه ته استواوروي.
په افریقا کې د اساسي قانون ماهران او حقوقي کارپوهان په دې عقیده دي چې د زیاترو افریقایي ملکونو جمهور رئیسان د دې لپاره چې د اوږدې مودې پورې په قدرت کې پاتې شي دوه ډوله تمایلات ښیي. یو دا چې ډېر زر د اساسي قانون د بدلولو په چکر کې لویږي او بل دا تر څو چې ولس یې مجبور نه کړي په اسانۍ د هغوی د حق حقوقو څه پروا نه ساتي او هغه وخت له میدان نه تښتي چې بل لاره ورته پاتې نشي. د افریقا د نیمې وچې په تقریبا زیاترو ملکونو کې د دیموکراسۍ همدا حال دی. یوازې د تیرو لسو کلونو په موده کې د الجزایر، کیمرون، چاد، جیبوتی، یوګاندا او زمباوي په شمول ګڼ شمېر افریقایي مشرانو د دې لپاره چې نور هم په قدرت کې پاتې شي اساسي قانون بدل کړل. د کومو شپږو افریقایي ملکونو نمونه چې ذکر شو، د یو ګوند مختلف مشران په مختلف وختونو کې په مجموعي ډول د تیرو یو نیم سلو کلونو نه د قدرت په ګدۍ ناستي. په دې اړه یو بل ښه مثال افریقایي هیواد بورکینا فاسو. تیر هفته د تشدد نه ډکو مظاهرونو وروسته جمهور رئیس بلیس کامپاوري وتښتېد. نوموړی چې په یوه نظامي کودتا کې قدرت نیولی و پوره 20 کاله په قدرت کې پاتې شو. کامپوري ډېر زیات کوښښ وکړ چې خپله دوره څو کلونو نور هم وغځوي او اساسي قانون بدل کی، مگر بخت او تعالی وسره دا واریاری و نکړه. د بورکینا فاسو ولس دومره تنگ شوی چې په پایتخت اوګاډوګو کې د ملي پارلمان د ودانۍ او د واکمن ګوند مرکزی قرارګاه په شمول زیاتره دولتي ودانۍ وسوځول شوې او خلکو چور کړي. د سیاسي چارو ماهران او څیړونکو وای چې د افریقایي مشرانو دغه هڅې چې هیڅ قسم حقوقي او قانوني جواز نه لري ډېر د تشویش وړ دي. د جوهانسبرګ د پوهنتون د حقوقو استاد ډیوډ بلچیرز چې له ډېرې مودې نه د افریقایي ملکونو اساسي قانونونه مطالعه کړي دي، وایي قدرت ته د رسیدو لپاره له یو زاړه خو ازمویل شوي چال نه کار اخلي. لومړی نظامي کودتا کوي او قدرت نیسي او بیا اساسي قانون بدلوي.
باید
په دې ارتباط وګورو او د دغو مشرانو د چالونو ترمنځ چې د اساسي قانون تر چتر لاندې سرته رسي ډېر غور وکړو او بیا یې موازنه کړو. هغوی په داسې ماهرانه ډول خپل کار کوي چې ظاهرا قانوني معلومیږي مګر اصلا یو غیر دیموکراتیکي عمل دی. یو بل کارپوه جیمز سټینټ چې په افریقا کې د ګډ گورننس یا کې حکومتداري په نوم د یوې موسسې مشري په غاړه لري، وای چې محض د قدرت په خاطر د اساسي قانون بدلول یو معقول کار نه دی. دا کار په واقعیت کې د ډېرې بدې حکومتداري مثال دی. افریقایي اتحاد هم د جمهوری ریاست د دورو د غزولو سره مخالفت کوي. زیاته د افسوس خبره دا ده چې خلک له خپلو دیموکراتیکي حقوقونو بې خبره وي، خو کله چې بالاخره خلک مجبور شي نو د حکومت په مقابل کې وسلوال پاڅون کوي. تر یو وخته پورې خلک د حکومتي چارو د انتقام له ویرې چوپه خوله ناست دي، مګر کله چې ډېر تنګ شي نو ویره له زړه نه وځي او راپاڅېږي. یو ښه مثال وړم کال د عربو پسرلی دی چې د ځینو مستبدو رژیمونو پر ضد عامو ولسي وګړو د خپلو سلب شوو بشري حقوقو په خاطر قیام وکړ او ډېره زیاته قرباني ورکړه. د جوهانسبرګ د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ډیوډ بلچیرز وای چې په ډیرو فوق العاده او استثنایي حالاتو کې د عامه منفعت په خاطر په اساسي قانون کې د بدلون راوستل بد کار نه دی. د امریکا په شمول په ځینو لویدیځو ملکونو کې دغه کار شوی دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس فرانکلین روزویلټ څلور ځلې د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړ چې دوهم نړیوال جنگ په دوران کې امریکایان د جنگ لپاره چمتو کی، خو د خپلې څلورمې دورې په منځ کې مړ شو. کله چې دوهم نړیوال جنگ ختم شو د امریکا کانګرس بیرته اساسي قانون بدل کړ او د جمهور رئیس لپاره فقط دوه دورې وټاکلې. د دویم ځل لپاره د امریکا جمهور رئیس د ځان د کاندیدولو حق نه لري. نوموړی کارپوه وای کله چې سږ کال په لایبیریا کې د ایبولا ساري ناروغي خپره شوه او بای بڼې غوره کړه، د دغه هیواد جمهوري رئیس ایلن جانسن په اکتوبر کې د سنا مجلس انتخابات وزنډول. زما په فکر لایبیریا له ډېرې بدې ورځې سره مخ شوې ده. د ایبولا د ناروغۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شوی دی، ځکه د انتخاباتو لپاره ښه موقع نه و برابره. د دریو نورو افریقایي ملکونو کانګو، رواندا او بروندای مشران چې د اوږدې مودې خونړۍ او کورنۍ جګړو له امله پکې د ډېرو خلکو وینه توی شوې ده، په دې فکر کې لوېدلی دي چې په څه چال او نیرنګ د خپل قدرت دوره وغځي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې به پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 8، شپې به هوا سړه وي، منفي 15 درجې به وي. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزني، کندوز، خوست، مزار شریف کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 19.0، او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 19.2. قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو رخصتیږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې محترم همکار نسرین محمود عزیزی او میرویس رحماني او عادل صاحب حاضر دي. دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوري. تاسو سره اوسئ.